د مشال ریډیو د نن ورځ د وروستي خبري خبرونې ته مزه بوريوال کاکړ هر کلی کوم وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوې په شمالي وزیرستان کې لتیری وي اونې راځي لګیدل کرفیو د خیبر جنسي په جمرود کې قبایلی جرګه په پاکستان کې د ورکلسو کسانو د مسلې د پاکستان او ایران ترمنځ د ګیس پایپ لاین او د سنورو یو شمیر موضوعاتو په اړه ریپورتونه او شننې د دې خبرونې برخه دي خو لومړی به د دې سات خبرونه لا عبدالله کاکړ څخه واورو د افغانستان د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون ویلي د ولسمشریز ټاکنو په لومړي پړاو کې هیڅ یو امیدوار د ګټلو لپاره لازمی رائے ترلاسه نه کړې نو ځکه به اوس د جون په 14مه د دوم دور انتخابات کېږي. د خیبر پښتونخوا د سوات ملال یوسفزی یو عکس پرون په نیویارک کې په څه د پاسه یو کروڑ لس لکه پاکستانی روپۍ نیلام شو. د بغداد په ګڼې ګوڼې بازار کې موټر بم چاودنې له رپورټونو سره سم شپږ کسان وژل دي. اوسم تفصیل د افغانستان د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون ویلي د ولسمشریز ټاکنو په لومړي پړاو کې هیڅ یو امیدوار د ګټلو لپاره لازمی رائے ترلاسه نه کړې نو ځکه به اوس د جون په 14مه د دوم دور انتخابات کېږي. نن په کابل کې د کمیسیون مشر ډاکټر احمد یوسف نورستانی په یو خبري کانفرنس کې د لومړي پړاو حتمی نتیجې اعلان کړې.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون تر پریکړو وروسته ښکاراش و چې د ولسمشری انتخاباتو هیڅ یو کاندید د هیواد د قانون د 18مې مادې مطابق او د انتخاباتو د قانون د 16مې مادې مخې و نه شو کړی چې له 50% زیاتې رایې وګټي چې په دې اساس ځانګړی شو چې انتخابات باید دوهم دور کې ترسره شي.
یوسف نورستانی زیاته کړه په لومړي پړاو کې ډاکټر عبدالله عبدالله 15.40 او ډاکټر اشرف غنی 1.6% رای ترلاسه کړي. د دپوینه په دوم پړاو کې به د ډاکټر عبدالله او ډاکټر اشرف غنی په منځ کې سیالي کېږي. افغان چارواکي وایي چې د افغانستان د سرحدي ځواکونو د پاکستاني فوجانو ترمنځ د کندهار په معروف ولسوالۍ کې د ډیورنډ د کرښې په اوږدو کې شته وسوه چې یو افغان پولیس پکې ووژل سو. د کندهار د امنیت قمانداني ویان زیاد دوراني مشال ریډیو ته وویل دغه حمله لومړی د پاکستاني فوجانو لخوا پیل شوه او افغان ځواکونه یې په مقابل کې ډزې وکړې.
دا نن سهار د 2 بجو نه تر 3 بجو پورې البته لومړنی پیل چې موږ د معروف ولسوالۍ پر سرحدي پوستو باندې بریتر سره شوی دی. البته د پاکستاني ځواکونو لخوا چې جنگ یو ساعت جریان درلودي په تیر یو ساعت کې د پاکستاني ځواکونو لخوا د سپکو د درنو وسلو استعمال شوی دی چې په نتیجه کې زموږ یو سرتیری هم په شهادت رسیدلی دی.
بلخوا بیا د پاکستان د فوج و چارواکي د نوم نشودلو په شرط ویلي د افغان چارواکو دا داوا غلطه ده چې کوکې پاکستان فوج په سرحدي په سرحد نه وي ځایونه جوړول. د زیاتبین سهار په لوی بند کې په پاکستاني عسکرو بلا اشتعال ډزې وسوي چې په جواب کې دوی هم ډزې وکړي خو په دې کې لا تر اوسه مرګ جوړه نه ده معلومه. د شمالي وزیرستان د ګرند جرګې غړي وایي دوی په سیمه کې د 8 ورځو راهیسې رواني کرفیو ختمولو په لړ کې د پولیټیکل انتظامی او فوج د چارواکو سره د ملاقات هڅې کوي خو تر دې دمه بریالي سوي نه دي. د یادې جرګې پخوانی مشر ګل رمضان نن سهار په دې حق له مشال لیډو ته وویل
میر پخپل ذاتی لیول باندې گورنر هاوسته میر د خپل وزرا سوالای دی خپل کې کیم میز ملګری وی کبا یلاته میر ویلی دی جتو پریس کانفرنس وکي هغه په شاور شه پریس کانفرنس هم کړای دی میر جماعتي ملګری دی لا ته میر بار بار د آرمی او د ادارې د اهلکار سره میر پر بتاکشي د پولیټیکلای د الفاظ دی چې میر د واسي او میر لا علم یو مشته معلومات نشته چې دا په کرکو درکیمه وخته پریوي.
قبایلی مشران وای د کرفیو لوجی خلک له یو شمیر مشکلات سره مخامخ دي. د خیبر پښتونخوا د سوات ملال یوسفزی یو عکس پرون په نیویارک کې په 1.25 لک ډالر یعنی په څه د پاسه 1.3 کروڑ پاکستانی روپی لیلام سو. ملال یوسفزی په 2012 کال کې وسوال طالبانو په سوات کې په ډزو وشتلې و چې بیا د علاج لپاره برتانیې ته یوړل سو. دغه عکس برتانوي انزورګر جوناتن یاف هغه وخت جوړ کړی و کله چې له روغېدو وروسته ملال یوسفزی په برمنګم کې سکول تتل پال کړ. د غاکس د چهارشنبه پر ورځ په نیویارک کې لیلام سو. لیلام تر لاسه شوی پیسې په نایجیریا کې د نجونو پر تعلیم خرڅې شي. انزورګر جوناتن یاوول چې غوښته د ملال یوسفزی دانش او قوت په یو عکس کې انزور کړی. په کابل کې د پښتو ژبې د مشهور شاعر عبدالغنی خان د زوکړې د سلمي کلیزې په ویاړ د ورځني سیمینار د ولسمشر حامد کرزي په وینا سره پرانیستل شو. ښاغلی کرزي په خپلو خبرو کې غنی خان د سیاسي ارمانونو خاوند او لوی شاعر او نقاش وباله. د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر سید مختوم رحیم رهین وویل چې په دې د ورځني سیمینار کې به پوهان او لیکوالان د غنی خان په ژوند او آثارو څېړنې او مقالې وړاندې کړي. د روس د نشي موادو د مخنیوي فدرالي ادارې مشر ویلي په تیر 14 کلونو کې د افغانستان هیروینو لږ تر لږه 15 لک روسیان وژلي دي. د خبر ویکټر ایوانوف نن په ماسکو کې د نشي مواد پر ضد یو نړیوال کانفرنس وکړه. نوموړي وویل پر افغانستان د امریکا په مشرۍ د یو غل وروسته په ټوله یوریشیا کې 3 لک زیات کسان له افغان هیروینو زخم لسوي دي. ایوانوف زیاته کړه له افغانستانه د نشي تولیداتو په پراخه کچه سمګلینګ کلنۍ اندازه $100 ارب ده. د بغراد په ګڼې ګوڼې بازار کې موټر بم چاودنې له رپورټونو سره سم شپږ کسان وژلي او 3 نور زیات ټپیان کړي دي. پولیس وایي له چاودیدونکو موادو ډک موټر نن د بغداد د کاروباري سیمې کارادا په اطراف کې وچاودې دي. خو ځینې رپورټونه وایي چې څو چبې وروسته 2 ځانمرګو بریدکوونکو ځانونه والوزول. په وژل شوو کې یو پولیس هم شامل دی. د اروپا د امنیت او همکاري شورا د یوکرین په ختیځ کې د رواني ناکراری د ختمولو او قانوني اصلاحاتو په اړه د یوکرایني مشرانو ترمنځ د خبرو اترو د پیلدو هرکلی کړی دی. په دې خبرو کې چې تیر ورځ په کیف کې شروع پیل شوی پخوانی سیاسي مشرانو، حکومتي چارواکو او د پارلمان غړو ګډون وکړي. د سویټزرلند بهرنی چارو وزیر چې د اروپا د امنیت او د همکاري د شورا دوري مشري پر غاړه لري هیله څرګنده کړه چې د یوکرایني مشرانو ترمنځ د خبرې اترې به په روانه میاشت کې د ولسمشري تر انتخاباتو د مخه د رواني سیاسي بې ثباتۍ په آرامولو کې مرسته وکړي. د یوکرین بوري ولسمشر ویلي حکومت خبرو اترو ته تیار دی خو په ډاګه کړی چې د روس پلو وسوالو تر فشار لاندې برا نسی. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره 9 ساعته خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د پېښور لوخ سره سم د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو پورې اوریدلای شئ. پاکستانی فوج له تیرو اتو ورځو راهیسې په شمالي وزیرستان کې پر ګرځېدلو بندیز لګولې دی. یو ځای کس د خپل ستونزو په اړه مشال ریډیو ته وویل
تحصیل د تحصیل سے جو پتال وہ آگا آرمی چاونی بنا جڑا کریے دو تحصیل بویا تھی سکی مگا دا آگا آرمی نی والا دا دل تا یو ڈاکٹر انڈی بی ایس نستا نا ڈاکٹر استا سپا بربوت سی اور رمی سکیم گنا دا چی مستر دار ظلم سی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسن وویل چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو دویم پړاو به د جون پر 14 ترسره کیږي. نن سهار د کندهار په معروف ولسوالۍ کې د افغان سرحدي پولیسو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده. د پاکستان وزیر اعظم د ملک د نورو برخو په پرتله په کراچۍ کې د امن راوستلو ته زیاته پاملرنه کوي. وجه یې څه ده؟
کراچی یو غټ بین الاقوامی ښار دی. د ملک ریونیو ډېره غټه حصه چې هغه دلته نه وفات سره ملاویږي.
د خیبر ایجنسی په جمهوریت کې د پولیټیکل ایجنټ او کوکی خیل کبیلې د مشرانو ترمنځ یو لوی جرګه شوه ده. د خبرونې په پای کې به د خیبر پښتونخوا په منګور کې د سوي امن مشاهره پاړه هم ریپورت ووري.
وحشت او جهالت ته بیا مینا وجود مومي. سیاسي انکشافات او تجربې د امن رنګ دي. قیام د امن غاړي روغانی نور د علم وران کړي نه په هیمو د خېټې د امن رنګ دي.
د دې هر څوري دوته لمشال ریډیو سره اوسئ. تاسو زموږ را لمشال ریډیو څخه اورئ. په شمالي وزیرستان کې نن په 8 ورځ هم د پاکستانی پوز لخوا لګیدلې کرفیو یا پر ګرځېدلو بندیز دوام لري. ځای خلک وايي له دوی سره د خوراک لپاره هیڅ نسته او له لوږې مري. د دوی په وینا ناروغان یې د مرګ سلګۍ وهي. د وزیرستان مشران وايي دوی هڅه کوي خو حکومت جرګې ته نه دی تیار. د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر په دې اړه نور حال راکوي.
شمالی وزیرستان کې امنیتی ځواکونو لخوا لګول شوی کرفیو نن په 8 ورځ هم دوام لري. د ځایي خلکو په وینا خوراکي توکي ختم شوي چې ماشومان یې د لوږې جاړي او ناروغان یې په کورونو پراته دي. د تحصیل د تاخیل اوسیدونکي لوکمان خان وایي
دلته کې پاري نه ډیلیوري کسی نه وي. هغه زنانا وفات شوې. یو وشتینه او زخمي و بوې پوڅه پوستې نه پرشول. هغه په هغه کور سره دي مورون دغه په کاټې شي بالکل پرته دي. یو دوي نشته. د تحصیل د تاخیل شي یو پټال و هغه ارمي چاوني ونه جوړ کړی دو. د تحصیل بوې اسې کی مغا دا هغه ارمي نه ولا دا دلته یو ډاکټر ان دی بي اس نشته نه ډاکټر استا سپا بربوت شو. د میز ټیم ګناره
زموږ سره در ظلم شي.
د میرلینا اندلی بوای ماشومان یې د لوګې ژاړي او انتظامی چارواکو نه چې پوښتنه وکړي نو ورته وایي دوی هم په تیاره کې دي.
خو د حکومت تن پیږي چې روډې ماتو ګرځم راځي کسان رنګ چل دا ماشومان مې وږي دي او مشران مې چې ما ته په تکلیفې دي اخر څه بدر نشري دي د حکومت میزم راته ګراوي او تکلیف ورکوي.
کله مو چې د شمالي وزیرستان یو جرګامار او ګرین امن جرګې په خوانی مشر ګل رمضان نو پوښتل چې دوی په دې لړ کې د انتظامی سره کما جرګه کړې او څه کردار یې لوبولې نو دوی داسې ځواب راکو.
موږ په خپل ذاتي لیول باندې گورنر هاوس ته موږ د خپل وزرا سوالی دی خپل چې کوم ملګری وي که بیل اته موږ ویلي دي چې تاسو پریس کانفرنس وکړئ هغه په شاور شي پریس کانفرنس هم کړی دی موږ جماعتي ملګری دل اته موږ بار بار د آرمی او د ادارې د اهلکار سره موږ په رابطه کې د پولیټیکلي د الفاظ دي چې موږ د وسیع او موږ له علم یو موږ ته معلومات نشته چه دا کرکو در کیما وقتا پیروی.
دا گرین وزیرستان امن جرگی مشرانو نن سحر مشال ریڈیو تا ووایل دوی پولیٹیکل انتظامی او اسکری چارواکو سرا دا جرگی لپارا تیار دی خو دا دوی پوینا دولت تروسا پور جرگا کولو تا تیار نده. پا سیما که اسکری چارواکی پولیٹیکل جان او نور آلا چارواکی پا دی اڈا رسنیو تا حس نوائی او دا انتظامی نورو چارواکو مشال ریڈیو تا دا نام نا خودلو پا شرط وویل دوی هم هیس نپوهیگی چا امنیاتی زواکو نبا کلا دغا کرفیو ختمولو اعلان کوی. عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو.
لبنو څخه بولار سو کورمی ته په کورمی جنسی کې ل تیرو سلور زوراي سي لګول سوی ګرځبنديز لری کړ سوی دي په سیمه کې پر ګرځیدلو دغه بندیز ل ختمیدو وروسته ټولي تعلیمي ادارې دفترونه او بازارونه خلاص سوی دي خو د موبایل شبکې تل هم کار نه کوي. د مشال ریډي خبريال تاریخ او رغزي ل نور معلومات سره
په قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې د تیرو څلور ورځو راهیسې لګول شوی ګرځبندی د چهارشنبه پورس ختم کړی شو. د سیمینار رسیدلو راپورونو تر مخه ګرځبندی د ختمېدو وروسته نن ټولې تعلیمي ادارې دفترونه او بازارونه د کلاوېدو تر څنګ د ټلیفون او موبایل سرویس هم بحال شوی دی. ملک محبوب علی په نامه د پاړچینار یو ځایي مشر مشال لوډیو ته وویل چې دوی خوشاله دي چې حالات یو ځل بیا ښه شول او ګرځبندی ختم شو.
خیر و خیر سره انشاءالله هغه حل شوی حالا خو خوشحالي خو پرسکون دي خو مسافران باندې هغه پرون لاړه ځو کربي کولاو شوله.
پولیټیکل انتظام دفتر تر مخه په سیمه کې د دوو ډلو ترمنځ د تاوتریخوالي له کبله امنیت ساتلو لپاره دغه ګرځبندیز لګول شوی و. ځایي خلکو په خبره دغه ګرځبندی د مالک رینه پورته د پاچینار په حدود کې یوازې لګول شوی و خو ټلیفون او د موبایل سرویس په ټوله کورمې جنسی کې بند و. محمد مصطفی په نامه د سدې سیمې یو سیدونکی وایي چې په ځینو سیمو کې موبایل سرویس لا هم نه دی بحال شوی.
پرون سار نه پی ڈی سی ایل لائن والا کولاو شو بیا ورپسې 10 بجې پی ڈی سی ایل وایرلس والا کولاو شو او نن ورځې پرې جیز موبایل دغه سیګنل باندې خو کله کله میسج راشي او داسې 15 منټه 2 منټه کولاو شي بیا باندې شي. ټول دغه آنلاین ټلیفونونه مسار خراب وي او دی وجې نه موبایل سره ډېر سهولات دی خو موبایل یې اوسټانه دي ډېرې ستونزې ورسره مې سره جوړې شوې دي.
د کوزي کورمې انتظامي دفتر نه یو چارواکي مشال لوډیو ته وویل چې دغه مسله د تکنیکي ستونزې په وجه ده او زیاتوي چې په دې باندې کار روان دی او ډیزر به د موبایل سرویس هم بحال شي. تاریخ ورغزه مشال رادیو کورم ایجنسی.
تیر ورځ د خیبر ایجنسی په جمرود کې د خیبر پولیټیکل انتظامی او د کوکی خیل کام د مشرانو ترمنځ یو امنیتی جرګه وسو. په دې کې د سیمې د امنیتی حالت او د خلکو د ستونزو په اړه خبرې وسوې. ځای مشرانو وویل چې نور دی حکومت د دوی خلک په علاقایي زمورو کې نفت زوروي او نه دي هم د دوی بیگونه خلک په جیلونو کې اچوي. فرهاد شنواری پرې رپورت لري.
تیر ورځ په جمرود کې د خیبر ایجنسی د پولیټیکل ایجنټ او د کوکی خیل کام د مشرانو ترمنځ د سیمې د امنیت او د ځایي خلکو په مشکلاتو باندې یو لوی جرګه وشوه. په دې جرګه کې د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه او د اف سی چارواکو د کوکی خیل کام نه په جمرود کې د امن او امان د قائمولو او علاقایي زمواریو پوره کولو غوښتنه وکړه او په کوکی خیل کام یې غږ وکړ چې دوی ته په بیلابیلو پیښو کې ککړ مطلوب کسان حواله کړی شي. پولیټیکل ایجنټ او د اف سي چارواکو وویل چې دوی به په هیڅ قیمت هم ورانکارو ته د دغې سیمې د امنیت خرابولو اجازه ورنه کړي. حقوقي خیل کام مشرانو ورته په ځواب کې وویل چې دوی به تر خپل وسه پورې کوشش کوي چې دلته امنیت ټینګ وساتي، خو تر هغې دغه علاقایي ذمهواري په خپل سر نشي اخیستی چې تر څو په قبایلي سیمو کې پوځي عملیات ختم شوي نه وي او اختیارات سیول انتظامیې ته بیرته نه وي حواله شوي. او موږ نور د اف سی آر د علاقایي ذمهواري تر لاندې د خپلو خلکو بې ځایه نیول او ځورول نشو زغملی. دا ځکه چې په اف سی آر کې بدلون شوی دی او د خپلې کورنۍ پورې محدوده شوی دی، او موږ د یو تن په سر کې د غونډې قبیلې د خلکو نیول نشو برداشت کولی. په دې حکله په دې جرګه کې شریک ملک فیض الله جان کوکی خیل مشال ریډیو ته وویل
ټول مکمل قوم کوکی خیل مشر او کشر راغلی و، بس د قوم نه د امن او امان په حواله سره غوښتنه وکړه. نو موږ ورته په جواب کې وویل چې انشاءالله تعالی موږ په واش کې چې وي موږ انشاءالله د خپل علاقې او د خپلو خلکو عوامو خیال ساتو. موږ ورته وویل چې کومه چاري سي اف سي آر قومي ذمهواري د هغه کې علاقایي ذمهواري کې تاسو خلک نیسو، نو دا مطلب چې موږ درته اپیل کوو چې دا منسو او دا اوس حق نه دی چې دا ونیول شي. په دې وروستو ورځو کې چې کله دا ای پی ایس اف راغلی نو زموږ گرفتاري شروع شوې دي، او په دې باندې کوم سخت خپه دی او شدید احتجاج کولو ته تیاری کوو موږ خپل.
د کوکی خیلو قبیلې د مشرانو د دغې غوښتنې په حکله مو چې کله د جمرود مرستیال پولیټیکل ایجنټ روشن خان محسود رای واخیسته نو دوی وویل
قبیلے وال کرائے وال کرائے ذمہ
د دغه جرګې په محل ځای مشرانو ته کالنۍ ماجب یا معاوضه هم ورکړل شو، او د سیمې د تعلیم او د صحت ستونزې هم پکې په ګوته کړل شوې. د جمرود سیمې مشرانو وویل چې پولیټیکل چارواکو او امنیتي ځواکونو چې دوی نه کومې غوښتنې وکړي نو په دې باندې به دوی په نږدې ورځو کې سلام مشوره کوي او دوی ته به یو مکمل ځواب ورکوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشریزه ټاکنو په لومړي پړاو کې هیڅ یو نوماند یا کاندید هم د ګټلو لپاره لازمی رای ترلاسه نه کړي. د دوی په وینا دا د دې سبب سو چې اوس به د جون پر 14 نیټه د دویم دوره انتخابات ترسره کیږي. له کابل زموږ همکار حمیده عثمان په دې اړه نور حال راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې د ولسمشرۍ د دوهم دور انتخابات به د روان مریض کال د جوزا په 24 نیټه ترسره شي. د دغه کمیسیون مشر محمد یوسف نورستانی د پنجشنبه په ورځ په یوې خبري غونډه کې وویل چې د انتخاباتو دوه مخکښ کاندیدان عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی هیڅ یو هم بریالي نه شو چې 50 جمعیې پوره کړي، نو له دې امله دغه انتخابات دوهم دور ته ولاړل.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون تر پریکړو وروسته ښکاره شوه چې د ولسمشرۍ انتخاباتو هیڅ یو کاندید د هیواد قانون د 18 مادې مطابق او د انتخاباتو د قانون د 20 مادې له مخې ونه شو کړای چې له 50% زیاتې رایې وګټي، چې په دې اساس ځانګړې شوه چې انتخابات باید دوهم دور کې ترسره شي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اعلان لمخې د ولسمشتۍ انتخاباتو کاندیدانو هر یو عبدالله عبدالله 45%، اشرف غنی احمدزی 13.6%، زلمی رسول 10.4%، عبدالرب رسول سیاف 1.3%، قطب الدین هلال 2.8%، محمد شفیق ګلاغا شیرزی 1.8%، داود سلطانزوی 0.5%، او هدایت امین ارسلا 0.2% پوره کړي، او په دې توګه به د ولسمشرۍ د انتخاباتو دوهم دور د دوو مخکښو کاندیدانو عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی ترمنځ وشي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ویل چې په تیرو انتخاباتو کې 1,800,000 کسانو چې 43% نارینه او 84% ښځې به ګډون کړی و. یوسف نورستانی ویل له دې امله چې د دغه کمیسیون د مرکزي دفتر ګودام د طالبانو په راکټ کې تخریب شوی او همداراز د هوا د خرابوالي له امله 50 ولسوالیو ته د انتخاباتي موادو لیږل له ستونزو سره مخ دي، نو د قانون له مخې په دوه اونیو کې د دویم دور انتخاباتو ترسره کیدل ستونزمن کار دی. په داسې حال کې چې د ولسمشرۍ انتخاباتو په لومړي دور کې کاندیدانو د درغلۍ په اړه انتقادونه کړي، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشران وایي 3,000 کسان به له دندو ګوښه شي چې په تیرو انتخاباتو کې درغلۍ کړې وه. هغه وویل چې په دې 3,000 کسانو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سیمه ییز کارکوونکي، حکومتي چارواکي او ناظرین شامل دي.
د هغو متقلبو انتخاباتي کارکوونکو په اړه چې پر ضد یې او د تقلب په اړه یې د انتخاباتو په بهیر کې پوره اسناد شته، کمیسیون ژمنه کوي چې نه یوازې هغوی په انتخاباتي څانګو کې له وظیفې محرومیږي، بلکې عدلي او قضایي ادارو ته هم معرفي کیږي.
خاغلی نورستانی د دویم دور انتخاباتو لپاره مهالویش هم اعلان کړ. د هغه په وینا د جوزا په لومړۍ نیټه به د دویم دور انتخاباتو لپاره د دوو کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه پیل او تر شلمې پورې به دوام وکړي. د خاغلی نورستانی په وینا د دویم دور انتخاباتو لومړني نتایج به د سرطان په 11مه او وروستي نتایج به د سرطان په 1 نیټه اعلان شي. هغه له ټولو خلکو وغوښتل چې په دویم دور انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې،
د سندرو امیل
په 8:00 د پاسه 2 بجې،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې،
اتلان
په پاوکم 3 بجې،
پام کوا
په پاوکم 4 بجې،
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.
د پاکستان د تیلو او ګیسو او فاکی وزیر وای د پاکستان ایران ګیس پایپ لاین منسوبې په لار کې لوی خندونه نړیوال بندیزونه دي او ایرانی مشرولی هم د دې څخه خبره ده. دا خبره نموړي د سینټ یوې قائمه کمیټه یوې غونډې ته کړې ده. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل راکوي.
د شورو په ورځ اسلام آباد کې د سینټ زیلی کمیټې غونډې دوران د پېټرولیم او قدرتي وسیلو وفاقي وزیر شاهد خاقان عباسی ملک کې د تیلو ذخیرو او ایران سره د لاسلیک شوی ګیس پایپ لاین منصوبې په حق لا خبرې وکړې. د دې په خبره د پاکستان ایران ګیس پایپ لاین منصوبې په لار کې تر ټولو لوی خند نړیوال بندیزونه دي چې ورسره منصوبه مخکې نزي. مشال ریډیو سره خبرو کې د زیلی کمیټې مشر عبدالنبی بنگش د غونډې احوال سره داسې بیان کو.
ایران پرائم منسٹر صاحب سره تم تلوي نو ګیس پایپ لاین ولا خبره تاسو ولې د پاغمن ایران خفاو دې ته نه هغه موږ کو هغه پوه شو او خفه نه دي. اولې ته کم امبارګوز دي بل فنډینګ خبره وا نه غي جرمانی پر نسبت دلته تاوان ډیر زیات دی هغه باندې هغه پوه دي که سیسټم نارمل شي دي اتعلقات نارمل شي لکه کوم رنګه د موجوده ایران حکومت تک متدل مزه امید خو ده.
مشال ریډیو چې کله د پاکستان ایران ګیس پایپ لاین منسوبه او کې د ځند وجوهات د اقتصادي چارو د کارپو او پروفیسر ډاکټر میراج الحق نو پختل نو دوی
پاکستان په خپل داسې د سرفیس جوړېدو په خپل بجټ کې چې موږ دغه کمی اخراجات چې وو دا کم کاف چې چا موږ خپل پوره کړی وي نو موږ ظاهره خبره ده چې انټرنیشنل کم ډونر ایجنسی دی هغه طرف ته تللو لکه ورلد بانک او ایشین ډیولپمنت بانک او آی ایم ایف په چون کې په ایران باندې سنکشن رول نو دغه لون اغستل هم د پاکستان لپاره ډیره ګرانه خبره وه. بل دا چې نور کوم ملکونه چې لکه انډیا وا چاینا وا یا ایون رشیا وا هغه هم په دنیا کې انټیګریشن دی راغی او داغي اکنامیک او سوشل او پولیټیکل ټایز دی په ورته کې ناغه چونکی سانکشنز په ایران باندې په باندې نیوي د دې وجنه حغین ایزینو او هغه په دې باندې ویلینګ نو
د یادونه دا چې د پاکستان ایران ګیس پایپ لاین منسوبې پرانستا په 2014 کال کې د هاغه وخت پاکستانی ولسمشر آصف علي زرداری او ایرانی صدر محمود احمدی نژاد کړي وو او د لوزنامې تر مخه ک 2014 کال دسمبر میاش پورې کم یو ملک دا منسوبه سرته اونر سوله نو په هغه با هر ورځ 3 میلیون ډالر جرمانه لګي. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شئ.
د ملکانډ د ورکلسو کسانو د مقدمه د اوریدو پر وخت حکومتي استازي سپریم کورت وویل چې حاضر سرویس پوځیانو یا دا وخت پر کار د لګیا پوځیانو په خلاف اف آی آر درج کیدای شي. عدالت په دې موقع باندې دا هم وویل چې را روانه اوریدنه کې باید عدالت ته وویل شي چې آیا حاضر سرویس کارو خلاف به مقدمه پوځي عدالت کې چلیږي او که په ولسی عدالتونو کې. رابعه اکرم خان رپورټ لري.
پاکستان سرکاری ٹی وی تر مخه د ملکن لادرګه خلکو کیس اوریدنې پر مهال اٹارنی جنرل سپریم کورٹ ته اویل پاکستان آرمی ریگولیشن ایکٹ تر لاندې حاضر سرویس پوځیانو خلاف ایف آئی آر درج کې دی شي. جسٹس جواد اس خواجه په مشرۍ کې درې کسیزي بینچ 13 ورځ په دې لړ کې اٹارنی جنرل سلمان اسلم بٹ نه قانوني رائے غوښتې و چې آیا یو فوجي اهلکار خلاف ایف آئی آر درج کې دی شي او کنه. نن د اوریدنې په وخت جسٹس جواد اس خواجه خپل ریمارکس کې هم وویل چې په دې کې هیڅ شک نشته چې یو حاضر سرویس فوجي خلاف ایف آئی آر درج کې دیشی. خو جسٹس جواد اس خواجه په دې لړکی زیاده کړه چې د دې سوال جواب هم پکار دی چې پوځي اهلکارانو خلاف مقدمه فوجي عدالت کې بچلیږي او که سیول عدالت کې. په دې درې کسیزي بینچ کې شامل جسٹس گلزار په دې موقع اوویل چې میجسټریټ له اړخه یو فوجي اهلکار فوجي چارواکو ته د ورکولو هم څه اصولونه پکار دي. عدالت د دې کیس اوریدنه 25 مئی پورې ځنډولې ده. په دې لړکی د قانوني چارو کارپوه انور قاضي وایي
دا یو کوشش شروع ده چې فوجان چې دي هغه د جواب دی شي او قانون ته د فوجانو څه په موقف دا و چې فوجانو خپل قانون دی آرمی یک فوج خپل یو دغه شته مکمل نظام اوس یې پوه چې نه فوج مکمل نظام تیر ته پوه دی چې فوجانو یو فوجي یو سرویس دی څنګه چې نور سرویس دی او فوج کې چې څوک نوکری کوي
د ذکر دا 13 ورځ خیبر پختونخوا ایڈوکیټ جنرل عبداللطیف یوسف زید د دفاع وزارت معلومات عدالت ته وړاندې کړی وو چې پکې ویل شوی وو چې د دې مقدمې ملزم یو حاضر سرویس اهلکار دی او دغه خلاف پاکستان آرمی ایکټ تر لاندې تفتیش روان دی. هم په دې موقع عدالت ته ډیپټي اټارنی جنرل ویلي وو چې یو پوځي اهلکار خلاف ایف آئی آر نشي درج کېدی. نو په جواب کې د عدالت وینا وه چې عدالت په دې سوال غور کوي او د اټارنی جنرل او د خیبر پختونخوا ایڈوکیټ جنرل نه هم په دې لړکی وضاحت غوښته وو.
که پښتو وایې مشال ریډیو وار.
نن سهار د کندهار په معروف ولسوالۍ کې د افغان سرحدي پولیسو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په یو ساته جګړه کې یو افغان سرحدي پولیس ووژل شو. چارواکي وایي چې په دې دغه یو ساته حمله کې دواړو طرفو څخه یو پر بل د سپکو او درنو وسلو ډزې شوې دي. په دې اړه نور تفصیل صادق رښتینې راکوي.
د کندهار د امنیه کمانډانی د پولیسو ویان زیاد ورانه وای چې نن سهار و بجې د معروف ولسوالۍ په کجورو سیمو کې د پاکستانی پوځیانو لخوا د افغانستان پر سرحدي پوسټو حمله شوې چې په نتیجه کې یو سرحدي پولیس وژل شوی. د دورانی په وینا د پاکستان دغه وسلوالي حمله په عکس العمل کې د افغانستان سرحدي پولیسو بل مقابل جوابي ډزې کړي چې د تلفاتو په اړه معلومات نشته. دورانه زیاتوي چې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ دغه حمله یو ساعت دوام درلودي او اوس افغان ځواکونه د دفاع په حالت کې دي.
دا نن سهار د وو بجو نه تر اته بجو پورې البته لومړنی پیل چې زموږ د معروف ولسوالۍ پر سرحدي پوستو باندې د دشمن لخوا برید ترسره شوی دی. البته د پاکستاني ځواکونو لخوا چې جنگ یو ساعت جریان درلودي په تیر یو ساعت کې د پاکستاني ځواکونو لخوا د سپکو د درنو وسلو استعمال شوی دی چې په نتیجه کې زموږ یو سرتیری هم په شهادت رسیدلی دی او زموږ سرحدي ځواکونه د دفاع په حالت کې دي او تر اوسه پورې دوی خپل په ځایونو کې دي. خو بیا هم د دوی لخوا داسې معلومات نه لرو چې آیا دوی ته به هم په کم تعداد مرګ ژوبلا وشتي.
ویل کېږي چې پاکستاني فوجیان د ډیورنډ کرښې د اصلي ویش څخه یو کیلومتر مخته راغلي او په معروف ولسوالۍ کې تاسیسات جوړول پیل کړي. ازادي راډیو د ځینو سرچینو په حواله راپور ترلاسه کړی چې په تیرو دوو ورځو کې یو شمېر افغان اضافي سرحدي پولیس په دغه سیمو کې د تیارسۍ په حالت کې دي او غواړي چې د پاکستاني ځواکونو د دغه کار مخنیوی وکړي.
د منګوټي سره پټ کو د تمنګ
د
ګرانو مینوالو قدرمنو، زه کمرګل یم. د مشال رادیو خپرونه همیشه اورم او ډیره دلچسپه او ښه ده. خوښه مې ده او ډیر ښه جالب پروګرامونه لري. خدای دې وکړي چې تاسو خوښ شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوی عبدالحی کاکړ به تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواکه کمیشن ویلي د ولسمشر د ټاکنو په لومړي پړاو کې هیڅ یو امیدوار د ګټلو لپاره لازمي رایه ترلاسه نه کړې، نو ځکه به اوس د جون په 14مه د دوم دور انتخابات کېږي. نن په کابل کې د کمیشن مشر ډاکټر یوسف نورستانی په یو خبري کانفرنس کې د لومړي پړاو ختمي نتیجې اعلان کړې او ویل چې په راتلونکي پړاو کې به ډاکټر عبدالله او ډاکټر اشرف غنی په یو بل سره سیالي کوي. افغان چارواکي وایي چې د افغانستان د سرحدي ځواکونو د پاکستاني پوځیانو ترمنځ د کندهار په معروف ولسوالۍ کې ډیورنډ کرښه په اوږدو کې شته سو چې افغان پولیس پکې ووژل شو. د کندهار د امنیت قمندان ویان ضیا دورانی مشال ریډیو ته وویل دغه حمله لومړی د پاکستاني پوځیانو لخوا پیل شوه او افغان ځواکونو یې په مقابل کې ډزې وکړې، خو د پاکستان د پوځ یو چارواکي د نوم نښودل په شرط ویلي د افغان چارواکو دا خبره غلطه ده چې وایي پاکستاني پوځ پر سرحد نوي ځایونه جوړول دي. زیاتوي نن سهار په لوی بند کې به پاکستاني عسکرو بلا اشتغاله ډز وشي او دوی په جواب کې هم ډزې وکړي. د شمالي وزیرستان د ګرینډ جرګې غړي وایي دوی په سیمه کې د اته ورځو راهیسې روانې کرفیو ختمو په لړ کې د پولیټیکل انتظامي او فوج د چارواکو سره د ملاقات خج کوي او تر دې دمه بریالي شوي نه دي. دا خبره د یادې جرګې پخواني مشر ګل رمضان نن مشال ډو ته وکړه. د خیبر پښتونخوا د سوات ملال یوسفزی یو عکس پرون په نیویارک کې په څه د پاسه یو کروڑ لس لکه پاکستاني روپۍ لیلام شو. ملال یوسفزی په 2012 کال کې وسوال طالبانو په سوات کې په ډزو وشتلې وه چې بیا د علاج لپاره برطانیې ته یوړل شوه. په کابل کې د پښتو ژبې د مشهور شاعر عبدالغني خان د زوکې د سلمي کلیزې په ویاړ د ورځني سیمینار د ولسمشر حامد کرزي په وینا نن پرانستل شو. ښاغلي کرزي په خپلو خبرو کې غني خان د سیاسي ارمانونو خاوند، یو لوی شاعر او نقاش وباله. د روس د نشي موادو د مختلفي فدرالي ادارې مشر نن ویلي په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان تیرونو لښته لږه 15 لکه روسیان وژلې دي. د بغداد په ګڼې ګوڼې بازار کې نن موټر بم چاودنې له رپورټونو سره سم شپږ کسان وژلې او تر لس نورې زیات ټپیان کړي دي. د اروپا د امنیت همکاري شورا د یوکرین په ختیځ کې د رواني ناکراري د ختمولو او قانوني اصلاحات لپاره د یوکرین مشرانو ترمنځ د خبرو اترو پیلولو هرکلی کړی. د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو څخه اوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کاوه. او سم د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته کتنه لرو. د چې پاکستاني ورسپانو نن په دې غنو کې پر کوم موضوعاتو باس کړي دي سراج زهیر لوستې دي.
نن ایکسپرس ورسپانه خپل اداریه کې لیکي د پوز مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي پوز د هر قسمه خطرې پوره پوره جواب ورکول لپاره تیار دی او دې لړکې به ټولې وسیلې کارولې شي. د ادارې په وینا چې د پاکستان د جغرافیې او د پوز د اهمیت نه بیخي انکار نشي کېدی او په نوي عالمي او د کورونا صورتحال په تناظر کې پوز د یو شمېر چیلنجونو سره مخ دی او په ملک کې د ترهګرۍ د ختمون او د مذاکراتو په ذریعه امن راوستلو کې د پاکستان حکومت ته د پوز مرسته ترلاسه ده. زیاتوي چې اوس بقام لا هم کې ناستل پکار وی چې څنګه به دا ملک د دې مسلو او مشکلاتو نه را بهر کړي شي او پاکستان کې به یو وار بیا امن پزای شي. دریا اخیری کې وای باید چې د پاکستان ټولې ادارې هم خپلو کې اتفاق پیدا کړي او د ترخګرې د ناصر په خشن علاج وکړي چې دارنګ د امن لپاره د روانو هلو زلو خواږه ولستا ورسي. بل په لور د پیښور نخ پریدونکو مشرک ورسپانه خپل ادارې کې د وزیر اعظم د هغه سکیم ستاینه کړی دا چې پکې خلکو ته د سود نه پاکه قرضه ورکول کیږي. ادارې وړاندې لیکي چې د دې سکیم تر لاندې به لس لکه خلکو ته سړي سر 50,000 روپۍ قرض ورکولې شي چې ورسره به دوی خپل واړه واړه کاروبارونه شروع کړي او د غرنګ به غربت کې کمی راشي. خو د دې نه غوره او ښه خبره دا ده چې ملکي نظام د سود نه پاکولو لپاره لومړی ګام پورته کړی شو. ادارې اخیری کې لیکي چې پاکستان کې د سود نه پاک بانکونو نظام هم کار شروع کړي دي او همدا نظام ټوله نړۍ کې چلیږي. نو اوس د حکومت لخوا د سود نه پاکو قرضو اسکیم سره به د نظام ته نوره ګټه ورسي. هر څوک ټول نظام د سود نه پاکول ګران دي، خو بیا هم د دې لپاره لومړی ګام پورته کول ضروری وي او دا شند حکومت لومړی ګام پورته کړو.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنال لیکي چې افغان طالبانو د پاکستانی قائد څخه تر خوشی کېدو وروسته ابراهیم صدر خیل نوې عسکري کمانډان ټاکلې دي. بل پلو یرو ایشیا نمبر ورځپاڼه بیا په پاکستان کې د مطبوعاتو او ملکی ادارو ترمنځ د کشمکش په اړه مقاله لیکلې ده. ساجمل درته د دواړو مقالو غټې وړاندې کړې.
وال سټریټ جرنال د افغان چارواکو په حواله لیکي چې افغان طالبانو پاکستان کې د قید نه د خلاصي دروستو ابراهیم صدر خپل نوی عسکري کمانډان ټاکلی دی. دوه افغان چارواکو ویلي دي چې ابراهیم صدر د پاکستان استخباراتو سره نږدې اړیکې لري او د دغه چارواکو په فکر د ابراهیم صدر ټاکنه دې ته اشاره ورکوي چې د امریکا په مشرۍ کې د بهر ملکی ځواکونو له افغانستانه د وتلو وروستو اسلام آباد یو وار بیا د وسلوالو فعالیتونه تر خپل لاس لاندې راوستل غواړي. خو د پاکستان د بهرنو چارو وزارت ویاندی تسنیم اسلم بیا دا تورونه رد کړي چې ګنې پاکستان د افغان طالبانو کنټرول اخیستلو لپاره هڅې کوي. تسنیم اسلم د نهه پروز د خبریالانو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې پاکستان په افغانستان کې د عدم مداخلت پر پالیسۍ روان دی او د نوموړي په خبره پاکستان د افغانستان د امن په بهیر کې به خپلې ممکنه مرستې کوي. د طالبانو د مشرتابه شورا چې په کوټه شورا هم پیژندل کېږي دا سخکاري چې د ابراهیم صدر د یو نوي کمانډان په توګه د راتللو سره به د ملا اختر محمد منصور واک لا مستحکم شي. ملا اختر محمد منصور د ملا عمر مرستیال او د تیر کمانډان حریف دی. د طالبانو دا ټول مشران د ملا عمر ټوله مشرتابه مني او هڅې کوي چې افغان دولت د سختو مذهبي قوانینو تر لاندې پر اسلامي دولت بدل کړي. بلخو یوروایشیا ریویو ویبپاڼې په پاکستان کې د رسنو په اړه یو مقاله خپره کړې. په مقاله کې راغلي چې په دې وروستیو کې په کراچۍ کې په خبریال حمید میر ناکامه قاتلانه حملې په دغه هیواد کې د رسنیو ریاست او غیر ریاستي ناصر سره اړیکو کې پیچلې خبرې رابرسیره کړې دي. ویپړل کې د حمید میر کیسې او خبره روښانه کړې چې د جنگ گروپ جیو ټیلی ویژن چې حمید میر پکې خبريال دی له وزیر اعظم دفتر سره یو ځای شوی او په پاکستان کې د پوز اثر نفوذ یې چیلنج کړی دی. دغه ادارې لمخ کې نه ډیر زړور سیاسي باسونه پیل کړي. مجله سیاتوی چې د حمید میر لخوا د خفیه ادارې ISI په اړه بیان او د پوز او دغه ادارې ترمنځ د ممکنه اختلافاتو ډېرې پوښتنې رابرسیره کړې دي. ویپړل کې چې په اوسني حالاتو کې په پاکستان کې میډیا یو کاروبار دی. د رښتیا ویلو غیر جانبداري نه زیات رسنۍ په خپلو ګټو غور کوي. د بې طرفه رپورټ ورکولو رجحان نشته. خداسې ادارې او یا خبریالان ډېر کم دي چې بې طرفه دي، هغه ځکه چې یا خو پوز او یا وسلوالو لمیان سلري کړي دي. خو د ویب پاڼې په خبره تر ټولو زیاته خطرناکه خبره د رسنو ترمنځ خپل منځي اختلافات دي. دغه ادارو نه لوی کمپنیانې یا کارپوریټس جوړې شوې دي چې صحافتي اقدارونو ته پکې پاملرنه نه کیږي. دې حالاتو ته رسیدلی دي چې کاروبار وکړي او د دې کاروبار لپاره د یو بل پر ضد کار کوي او خپلې ایجنډې لپاره په خبریالانو شوي بریدونه هم خپلو ګټو لپاره استعمال کړي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
د یو برتانوي هنرمند انزور جوړون کې لخوا د سواد د ملال یوسفزی جوړ سوی انزور په نیلام کې د سلو زرو څخه په زیاتو ډالر ګټل دي. د انزور جوړون کې وای چې دا ټول پیسې د ملال فند په نوم خیریه ادارې ته ورکوي. د موضوع تفصیل د نجیب امیر څخه اورو.
د ملال یوسفزی هغه تصویر چې د برتانی یو هنرمند جوړ کړو په نیلامۍ کې د یو لک نه په زیاتو ډالرو باندې خرڅ شو. د ملال یوسفزی انزور چې د جاناتن یو لخوا جوړ شوی و په یو لک او دوه نیم زره ډالر باندې وپلورل شو. جاناتن یو د ملال یوسفزی انزور په 2013 کال کې د برتانیا په برمنګم ښار کې جوړ کړ، هغه مهال چې نوموړی سکول ته تک پیل کړ. ملال اوس هم په یاد ښار کې ژوند تیروي. د ملال یوسفزی د تصویر نه لاسته راغلي پیسې به د خیریه کارونو لپاره استعمالیږي او دا به د نایجیریا بېلې ګټې کارکونکو ادارو ته سپارل کیږي چې د میرمن او انجونو د تعلیم لپاره وکاروي. دا ګام روسه لاغي اخیستل کیږي چې په نایجیریا کې د 300 په شاوخوا کې انجونې د وسلوالو لخوا وتښتول شوې. جاناتن یوه د پیژندل شو شخصیتونو د انزورونو د جوړولو لپاره شهرت لري او د ملال یوسفزی ترڅنګ د سینا میلر، کیوین سپیسی او روپرت مردوک انزورونه هم جوړ کړی دی. د جاناتن یوه په انزور کې ملاله خودل کیږي چې خپل کورنۍ وظیفه کوي. د کریستی په نوم د نیلامه ادارې د دې انزور د بې تخمینه لشپیتو نیولې تر 30,000 پورې لګولې و. جاناتن یوه همغه محل ویلیو د دې انزور د لارې لاسره وړې ټوله پیسې به ملاله خیریه ادارې ته ورکوي. ملاله یوسفزای په 2012 کال کې د سکول ته د تلو پر مهال وسلوالو په سر په ډزو وشتې و. هغه محل نوموړی 15 کلن و. د امریکای ولسمشر باراک اوباما هغه ته د نړۍ د زړور جنۍ نوم ورکړی. د انزور جوړونکې جاناتن یو هوای مخکې تر دې چې د ملالی انزور جوړ کړي په وار وارې د هغې سره لیدلې خبرې ورسره کړي او د نړۍ په اړه یې د هغې خیالات اورېدلې دي. د انزور له بشپړېدو وروسته ملالی یوسفزای جاناتن یو ته ویلي و د انزور کټ مټ هماغسې دی لکه دا چې خپل ځان ویني.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
په داسې حال کې چې قبایلي سیمې خیبر پښتونخوا او د کراچي ښار د بدامنۍ له کبله له سختو حالاتو سره مخامخ دی، د پاکستان مرکزي حکومت د سند صوبایي حکومت سره د کراچي د امنیت ټینګولو په لړ کې همکاري کوي، خو د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو لپاره د مرکزي حکومت فعال کردار نه ترسترو کیږي. دا چې د دې وجوهات څه دي د منور شاه په رپورټ کې به واورو.
پرون په کراچۍ کې وزیر اعظم نواز شریف د دې ښار د امنیت په اړه د اعلی پای د یوې غونډې مشري وکړه چې پکې د روانو عملیاتو په هکله خبرې وشوې. دا چې نوموړي د وزیر اعظم جوړېدلو نه پس د نور هیواد په نسبت د کراچۍ امنیت ټینګولو ته ډېره توجه ورکړې او دې لپاره یې څو واره دغه ښار سفرونه کړي دي، د دې څه وجوهات دي؟ په دې هکله کراچۍ کې د سیاسي چارو څېړونکي اجمل خټک کشر وایي.
دلته کې معیشت باندې، نوامان فوج باندې ډېر زیات اثر پرېښود دی، روانې فیکسیانی بندشي او نور ملیشیا یا دوبۍ خو پرېږده، صنعتکار چې دي هغه یو غټ تعداد چې بنګلادیش ته هم منتقل شوي. کراچۍ یو غټ بین الاقوامي ښار دی، د ملک ریونیو ډېره غټه حصه چې ده هغه دلته نه وفات ته ملاویږي، او دې ښار کې چونکې د ټولو صوبو نمایندګي ده نو دی وجه باندې د خلکو نظر په دې ښار باندې پرېوځي.
کارپوهان وایي که څه هم د هیواد په بیلابیلو برخو کې ترهګریزي کاروایان را مخته کیږي، خو خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمې ترهګری ډېرې وځپلې او دې لړ کې د مرکزی حکومت کردار ډېر فعال نه ښکاري. دا ولې؟ په دې اړه په خبر کې د ډان ورځپاڼې مشر اسماعیل خان وایي.
دلته خدا خبرې هر وخت کې وخت په وخت خلک دا خبرې کوي چې دلته توجه نشته، هغه عمره توجه نشته چې نور څنګه د نور ځینو دغه دی. خو د دې ټکه بدقسمتي زموږ دغه ده چې د دغه ځای ماسیبه چې تاسو کوي دلته کې د خلکو آواز د مخې ته رسول دا د دې ځای د سیاسي ګوندونو ذمواري ده. هغه چې پخپله باندې د اختلافات ښکاري، پخپله باندې واضح نه چې مشکل څه دی او څه کول پکار دي، نو پاکستاني حکومت باندې خو چې شر راځي نو به خامخا خپل دغه کوي. نو چې هغه باندې دلته نو څوک آواز نه پورته کوي، یو څه په دې باندې کلیر چې مخکې مونږ تګلار زموږ څه پکار ده، نو بیا په سړی د بل چا نه سګیلو.
نوموړی زیاتوي په کراچۍ کې مینډیټ اخیستونکي سیاسي ګوندونه دومره مضبوط دي چې د مرکزی حکومت پام خپلو مسلو ته اړولې شي. د خبرې ته اجمل خټک کشر هم اشاره کوي او وایي چې د خیبر پښتونخوا واکمن ګوندونه د صوبې د امنیت مسله کې د مرکزی حکومت نه مرستې اخیستلو کې ناکام دي.
خبره اصل کې دا ده چې اسلام آباد نه کنټرول کیږي پښتونخوا، او دا هغه مطلب په نمائندگان د پښتونخوا منتخب شوی دي، لیکن د اختیار هغه خلکو سره دی چې هغه مطلب په پښتانه دي هم تاریخي طور باندې خو ځان په پښتنو کې نه شماري. نو په دې وجه باندې که نواز شریف صاحب نه څوک ګیله کوي نو هغه ګیله زموږ په مات ګوډ خیال کې درسته نه ده.
بلخوا اسماعیل خان وای قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې د امنیت ټینګولو په لړ کې د مرکزی حکومت او پوز د ریز یو نخکاری دا راز د دې صوبې نمائنده ګوندونه هم په یو خوله نه دي، نو ځکه وفاقي حکومت دلته فعال کردار تر سره کولو نه ډډه کوي.
چې کله کې په یو ځای اختلاف د فوج او د منتخب حکومت ترمنځ په دې باندې نقطه نظر کې اختلاف وي، بل اړخ ته بیا سیاسي ګوندونه تقسیمي الته کې بیا د حکومت لپاره تګلار ورته صفا واضح نه، او دغه خبره ده چې په قسمتې نه دغه سیده او دا خبر او پخوانم کې دا چې دا زمون سیمه خیبر پختونخوا به ادارنګ فاټه د حکومت په پرایورټی لیست باندې دا سرپرست نه ده.
سیړون کې دا نظر لري چې مرکزی حکومت او د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت ته په دې سیمه کې د امنیت راوستلو لپاره متفقه کوششونه پکار دي، ځکه چې دلته خلک د بدامنۍ له وجې د محرومۍ ښکار کیږي او په حکومت یې اعتماد کمیږي.
د مشال ترڅنګ اوسئ، هر ورځ د سهار لنه او د ماښام تر شپږو.
د پېښور په ترناو فارم کې د جنوبی وزیرستان ایجنسی کاروندګرو ته د میوو څخه د شربتو او مربی او ټماټرو څخه د چټنی جوړولو تربیت ورکړل شو. په دغه ورکشاپ کې تر شلو زیاتو کاروندګرو برخه درلوده. د مشال ریډیو خبريال خالد خان له دوی سره خبرې کړې او دا رپورټ برابر کړې.
په دغه 15 ورځنی ورکشاپ کې د جنوبی وزیرستان ایجنسی نه راغلي کروندګرو مشال ریډیو ته وویل پکار ده چې دغه شان روزنی او تربیه د وزیرستان هر بزګر او زمیدار ته ورکړل شي، ځکه چې دغه سیمه کې میوه او سبزیانې په لوی مقدار پیدا کیږي، خو بیا د نش په بیا په مارکیټونو کې خرڅیږي یا په باغ او پټي کې ضایع کیږي. دا وانه تحصیل عمر حیام وزیر چې خپل سیمه کې د مانو باغونه او سبزیانو کرونده کوي وایي
د مو علاقې باغونه او سبزیان په نورو علاقونو ډیر زیات پیدا کیږي، خو بدقسمت نه د مونږ ډیرې میوې او سبزیانې ضایع کیږي. نو د دې پروګرام کې مونږ ته یو دا فائدہ ملاو شو د زراعت او د اګریکلچر چې کوم کوپریشن دی چې مونږ کومه سیزونه ضایع کیږي هغه د ضایع کولو په چوکولو دپاره مونږ ته دغه سیزونه وښودل چې مونږ د سبزیانو او د میوې نه څه نور تیارولی شو.
دغه شان د جنوبی وزیرستان یو کروندګر اتاولله وای په کار ده چې دغه شان روزنی دوی ته د مخکینه ورکړل شوی او بیا د میوو نه د شربت او مربی جوړولو ماشینان دوی ته هم ویلیا ورکړل شوی وي.
زمانو ماته ولادت د وانه سره تعلق لري جنوبی وزیرستان سره. دوی ته چې راغلی دا ټریننګ د پاره راغلی چې دلته په مون باندې د دې شبتالو د مانو د دغه د جوسانو غا شربت ټریننګ راکوي چې دا مونږ زده کی بیا دای مونږ ته وای چې دا مشانین د بالا به مونږ تاسو ته درکایوي.
د خپل سیمې د کروندګرو د ستونزو په حق لا د وانا تحصیل سید محمد وای په کار دا چې حکومت دوی ته ویلیا تخمونه سری او د بخور د بندوبست لپاره د بجلی تنظیم پوره کړی.
دغه چې کوم تخم دی هغه تخم میشته په ټیم باندې نه رسیږي، د غنمه چې میشته تخم په داسې ټیم باندې رسیږي چې مونږ ته په کار باندې راځي، او دوایان مونږ ته په ټیم باندې نه رسیږي، دوایان مونږ ته په داسې ټیم باندې په کار دي چې هغه مونږ سپری
خو. بیا د دغه ورکشاپ یو بل ګډونوال وایي چې جنوبی وزیرستان کې د اوبو د نشوالي په وجه زیات فصلونه او باغونه خرابېږي او په کار ده چې د بجلی پیدا کولو جنریټرو لپاره حکومت زمیدارو ته ویلیا یا په ارزان نرخ تیل ورکړي.
هلته بجلی نشته دی، هر شی چې مونږ څه کوو هلته په ډیزل باندې کوو. مونږ غریب خلکو مونږ دم راوس نشته، مونږ ګورنمنټ نه درخواست کوو چې مونږ ته د بجلی زر نظر بندوبست وکړي.
دا ونه تحصیل زری دفتر یو چارواکی محمد نور وزیر د 15 ورځنی تربیه په حق لا مشال ریډیو ته وویل
په دلته اول ټریننګ ورکو دغه نه بعد موږ هاوس فوډ پروسیسینګ یونټ با دوی ته موږ ته ورکړی دي چې دوی ته کله پاغه باندې چې دوی پوه شي دلته جزا بداسي څنګه جوړو. بیا دوی مارکیټینګ په والا ساده سره موږ امداد کوو چې را تاسو ته به د مارکیټ به موږ خایو مارکیټ فیسیلیټیټر به ورته مقرري.
د فاټا سیکریټ ته چارواکو په وینا حکومت د جنوبی وزیرستان سره سره کورم ایجنسی ممن او باجوړ ایجنسی کروندګرو او زمیدارو د پاره هم دغه سي تربیه ورکوي او هغوی ته ویلیا ماشینان او نور سامانونه هم ورکوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې،
اتلان
په پاوکم 3 بجې،
پام کوا
په پاوکم 4 بجې،
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.
د جون د لومړۍ نیټې څخه به اوس له پاکستانه بهر هیوادونو ته سفر کوونکي له ځان سره د پولیو څاڅکو سرټیفیکیټ هم جوړوي. په پاکستان کې د پولیو یا ګوزان د کیسونو مخې ته لاراتلو سره د صحت نړیوال ادارې پر پاکستان ځینې محدودیتونه لګولې دي. فرخند اسد په دې اړه نور حال راکوي.
د جون د لومړۍ نیټې نه بعد د پاکستانه بهر هیوادونو تتلونکي لوی او واړه له ځان سره د پولیو ویکسین سرټیفیکیټ هم وړي. دوی به دغه سرټیفیکیټ په ایرپورټ چارواکو ته ښایي. دغه سرټیفیکیټ به د یو کال پورې کار کوي. په روان کال کې په پاکستان کې د پولیو یا ګزند د کیسونو مخې ته د راتلو وروستو د صحت نړیوالې ادارې په پاکستان ځینې سفري بندیزونه ولګول چې پکې د پولیو څاڅکي ورکول ضروري ګرځېدلي. د قبایلي سیمې خیبر ایجنسی سرجن ډاکټر رحمان اپریدی وای دغه سرټیفیکیټ با لوی او واړه ټول جوړوي.
چې څومره سفر کوي انټرنیشنل چې کوم ټریولینګ کسان دي پاکستان نه چې کوم ځي کنه نو دوی به خپل پولیو فری سرټیفیکیټ به شي کنه اټیسټډ دغه نه مطلب لکه چې کومه انسټیټیوشن نه یا کوم شي نه غره هغه نه بچی کنه داخلي او بیا بچی کنه سفر کوي. او په دې کې دا سفر چې دي کنه غټ وی کوړی وی د ټولو پر شي کنه دا یو خبره ده چې دوی به سرټیفیکیټ شي کنه پرایر ټو
په کراچۍ کې د مې په 12 نیټه یوې ماشومې ته ګوزند وایرس لګېدلې او دغه کیس د پښتنو په سیمه کې مخې ته راغلی. په سند صوبه کې په روان کال کې تر اوسه د پولیو 15 کیسونه مخې ته راغلي دي او دغه 15 واړه په کراچۍ او بیا په کراچۍ کې د پښتنو ماشومانو دي. د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي په شمالي وزیرستان کې هم د تیر ګل پورز د پولیو یو کیس مخې ته راغلی. یوازې په شمالي وزیرستان کې 1,60,000 داسې ماشومان ژوند کوي چې د 2012 کال راهیسې ورته د پولیو ضد څاڅکي نه دي ورکړل شوي. د خیبر پښتونخوا د پولیو د څانګې مشر ډاکټر جانباز اپریدی وای د پولیو سرټیفیکیټ لازمی ګرځول سره به په خلکو کې په دې اړه پوهه پیدا شي او زیاتوي.
دا وګوره ډیره خبره ده چې دا به یو قسم نه په خلکو کې د ذمہ داری احساس پیدا کړي. دا پولیو څاڅکي د انتهایی ضروري شی دی. وګوره په سفر کې په کاریږي نو خلک به لږ داسې په ذمہ داری سره واخلي او لږ ښه سوچ وکړي. امید دي دا به د دې چې کوم اثرات دي د سوچ په بنیاد باندې هغه به زمونږ د پولیو په کوششونو باندې خو غورځي.
ډان ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې په روان کال کې د پولیو د یو شپېتو نه زیات کیسونه مخې ته راغلي او په دغو کې یوازې 1,60,000 شمالي وزیرستان نه رپورټ شوي دي او شپږ په نورو قبایلي سیمو کې مخې ته راغلي. دا چې د پولیو زیاتره کیسونه د پښتنو په سیمو کې ولې مخې ته راځي په ځواب کې ډاکټر رحمان اپریدی وای
لکه څنګه چې تاسو پته ده چې په پښتنو کې داسې بیلټ دی چې هغه په فاټا کې چې دي کنه موږ سره که تاسو وګورئ نو موږ سره نارت وزیرستان ایجنسی ساؤت وزیرستان ایجنسی او خیبر ایجنسی دا داسې سپاٹس دي چې په دې کې چې دي کنه د کوم لا ان آرډر سچویشن دی په کوم کې چې دي کنه ان اکسیسیبلټی ډېر زیات ده نو ډیفینیټلی همدغه کسان چې کله آی ڈی پیز په شکل کې بهر راوځي یا چې دي کنه مایګریټ کیږي څوک کراچۍ ته لاړ شي څوک پېښور ته لاړ شي نو ډیفینیټلی چې دي کنه په دوی کې به دا کیسز راوځي. او فی الحال چې دي کنه موږ سره پر خیبر ایجنسی کې زه خوچون کې د خیبر ایجنسی په خبر ایجنسی کې تر اوسه پورې صرف ما سره یو کیس کنفرم کیس چې کوم دی هغه راغلی دی نغې نه پس نو څه کیسونه نشته دی.
د پاکستان نیوز ورځپاڼه په خپل یو رپورټ کې بیا لیکي په پاکستان کې د پولیو په اړه په 2011 کال کې د وزیر اعظم د پولیو د سارنې او همکارۍ مرکز هم جوړ شوی دی خو په دغه هیواد کې مخ په زیاتېدونکو د پولیو د کیسونو داسې ښکاري دغه مرکز د پولیو وایرس په ختمولو کې ناکامه شوی دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال 19 خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یست. ولر بسو د خیبر پښتونخوا د سوات منګورتا په منګور کې د غیر حکومتي ادارې اویر ګرلز هي د نجونو د پوهاوي د اداري خوا د امن او عدم تشدد پرمختګ په موضوع یو خوندوره مشاره سوي ده چې ورته زیاتره زلمي او پیغلي اوریدو ته ورغلي. دغه مشاعري ته د مشال ریډي خبريال نیاز احمد خان هم ورغلي او دا ریپورت یې برابر کړی.
سوات منګوره کې د ملکن ډیویژن څخه را جمع شوی شاعرانو ادیبانو خپل کلامونو کې د زی زلمو او پیغلو ته د امن او عدم تشدد په حواله خوندور کلامونه وړاندې کړل. دغه مشاعره مشر میلما د ملکن څخه تعلق لرونکي شاعر اقبال شاکر ویل چې اوس د پښتون قام ته د پرمختګ ضرورت دی.
زمانه شاعرانو لپاره یو پیغام دی یاره موږ ډیر ستاندې ویلې
مونږ ډیر دا د غم خبرې وکړي اوس د ژوند خبرې پکار دي. دا کابل او دا پېښور او دا ګودرونه او دا چینارونه زموږ وران شو. اوس به مونږ نور خپل نسل ته د ژوند خبرې کوو، د رڼا خبرې به ورته کوو، د مخکې تلو خبرې به ورته کوو. او زه په دعوه سره دا ویلی شمه چې نن مونږ په کم دور کې ژوند تېرو نو دا مثبت طرف ته روان دی. زمون قوم اوس پوه شوی دی په ځان چې مونږ له څه کول پکار دي.
مشاعرې ته راغلي یو شمېر شاعرانو خپل کلامونه وړاندې کړل چې پکې د بازو کلامونه دغه رنگو
وایم چې ولیکم په هر کتاب کې ستا سندري، د محبت د ژوند سندري، د خلا سندري. چا پکې چرته ستا سندره پر اختیا و نه وي، غني دنیا خلق لیکلي د دنیا سندري. په سرندمو د جڑا سندري ډیر وي، خو په سرنا به ویل غواړي د خندا سندري.
تصور کې په سلاړه مدزان نو ورښم ستا په ژبین باندې خالونه ډېر سیلمخ ښکارېده. یو خوا د انور رڼا وه، بل خوا د جانان حسن و. زه به یوازې وم خو سوري به مې دوه ښکارېده.
جنگله کتور سکور دے، دانګار په بټه سوې دے، امن دا سلی سر بے زال غوا پی روے دے. یہ شمال جنگ لکا بلا لکا ششکا دا، امن خودی خی لکا درہم ملا یکا دا. نو جنگ ما کھوے گور، جنگ ما کھوے، جنگ ما کھوے
د مشاعرې صدارت چوکۍ د سوات مشر شاعر عبدالرحیم روغانی څخه وه. هغوی د امن په حواله وویل،
کاروان اقتصادي او معاشي چې زی په وړاندې د ودې پرمختګ د مرحلې د امن رنگ دی، او چې خوی هغه ټول حالات د امن پیداوار وي. خوشحاله خوشحالي د ژوند مزید امن رنگ دی. وحشت او جهالت ته بیا امنی نه وجود مومي. سینسی انکشافات او تجربې د امن رنگ دی. قیام د امن غواړي روغانی نور د علم. وران کړي ناپوهی مو د خطې د امن رنگ دی.
د غیر دولتي ادارې اویرګر مشر سبا اسماعیل د خپل ټولنې په اړه په دغه موقع وویل،
زمون مختلف ایشوز باندې کار کو. یو خدای شهر د خصو سیاست کې شمولیت حواله سره، د خصو باندې تشدد خاتمه حواله سره زمون مختلف پروګرامز دي، او دین علاوه د خصو اقتصادي ترقی حواله سره مختلف پروګرامز دي، ایجنسی او تولیدي صحت حواله سره. دغه زمون چې کوم غټ فارم کنیکټ دی، هغه دی زمون د امن حواله سره چې کوم مختلف پروګرامونه کو.
د مشاعرې په اخر کې راغلي ټولو شاعرانو ته د ټولنې له اړخه یادګاري شعرونه ورکړل شول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږی استرنو اوریدونکو، د خبرونې د پای شیبې تر رسیدلې یو. عبدالحی کاکړ به درته د خبرونو لنډیز یو ځل بیا وړاندې کړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون ویلي، د ولسمشریزه ټاکنو په لومړي پړاو کې هیڅ یو امیدوار د ګټلو لپاره لازمي رایه ترلاسه نه کړې، نو ځکه به اوس د جون په 14مه د دوم دور انتخابات کېږي. نن په کابل کې د کمیسیون مشر ډاکټر یوسف نورستانی په یو خبري کانفرنس کې د لومړي پړاو حتمي نتیجې اعلان کړې، او ویل په دوم پړاو کې به د ډاکټر عبدالله او ډاکټر اشرف غنی په منځ کې سیالي کېږي. افغان چارواکي وایي چې د افغانستان د سرحدي ځواکونو او د پاکستاني فوجانو ترمنځ د کندهار په معروف ولسوالۍ کې د ډیورنډ د کرښې په اوږدو کې شته وسوه چې افغان پولیس پکې ووژل شو. د کندهار د امنیت قومندانۍ ویاند زیاد دورانی مشال ویډیو ټول، دغه حمله لومړی د پاکستاني فوجانو لخوا پیل شوه، او افغان ځواکونو یې په مقابل کې ډزې وکړې، خو د پاکستان د فوج یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د افغان چارواکو دغه تورونه رد کړي دي، او ویلي چې لومړی افغان ځواکونه ډز وکړې، او په جواب کې دوی وکړې، خو د مرګ ژوبلې هیڅ رپورټ نشته. د شمالي وزیرستان د ګرینډ جرګې غړي وایي دوی په سیمه کې د 8 ورځو راهیسې رواني کرفیو ختمولو په لړ کې د پولیټیکل انتظامی او فوج د چارواکو سره د ملاقات هڅې وکړې، خو تر دې دمه بریالي شوي نه دي. د دې جرګې پخوانی مشر ګل رمضان د خبره نن مشال لیدو ته وکړه. د خیبر پښتونخوا د سوات ملال یوسفزی یو اکس پرون په نیویارک کې په څه د پاسه یو کروڑ لس لکه پاکستانی روپی لیلام شو. ملالی یوسفزی په 2012 کال کې وسوال طالبانو په سواد کې پر ډزو وشتلې و چې بیا د علاج لپاره برتانیې ته یوړل شو. په کابل کې د پښتو ژبې د مشهور شاعر عبدالغني خان د زوکې د سلمې کلیزې په ویاړ د ورځني سیمینار د ولسمشر حامد کرزي په وینا سره پرانیستل شو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر سید مختوم رحیم ویلي چې په دې ورځني سیمینار کې به پوهان او لیکوالان د غني خان په ژوند او آثارو څېړنې او مقالې وړاندې کوي. د روس د نشه موادو د مخنیوي فدرالي ادارې مشر ویلي په تیرو څوارلس کلونو کې د افغانستان هیروینو لږ تر لږه 15 لکه روسان وژلې دي. دا خبره ویکتور ایوانوف نن په ماسکو کې د نشه موادو په ضد یو نړیوال کانفرنس ته وکړه. د بغداد په ګڼ ګوڼې بازار کې موټر بم چاودنې له رپورټونو سره سم شپږ کسان وژلي او تر لس نور زیاتې ټپیان کړي دي. او د اروپا د امنیت او همکاري شورا د یوکرین په ختیځ کې د رواني ناکرارۍ د ختمولو او قانوني اصلاحاتو په اړه د یوکرین مشرانو ترمنځ د خبرو اترو د پیلېدو هرکلی کړی دی.
د خبرونو لنډیز مو له عبدالحی کاکړ څخه اوریدل. د سر سم د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته ورسېده. که پر دې څه پوه پاتې سواس ډیوه ریډیو اوریدلای سي بوریوال کاکړ ته اجازه ورکړئ. آباد اوسئ.